دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوه. نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 25مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظم يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به د پاکستان په سند کې ګرمي او د قبایلی سیمو د کډوالو د ستونزو سربیره درته د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هر څه وړاندې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د اټمي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیگا خبریالانو ته وویل،
پچھلے 4 دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے ہیں، تیر سلور روزو کے زمان روختن تا دمنا جلوہلی ناروغان راول شیول پا تاریخ کی سارے نلری ترو سپوری منگ نیتی دے ونین زر ناروغانو در مل نکڑے او دے تر سنگ تر دے دمائی واز زمان روختن کے تودو خلا ملا در سولس کسانو خپل جون بایلا لائے.
په عین حال کې د سند وزیرالله سید قایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزي حکومت اچولې ده. دوی وویل د مسلم لیگ نون مرکزي حکومت ولس ته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ټاکنې کیږي. د پولینګ سټېشنې په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره بلدیتي ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلي سوي وي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوي وي. د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان سوې. په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي ټاکنې د مې پر 1.5 نیټه سوې وي او عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو، خو هغوی نه مني. د نیټو د دفاع وزیران په د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیران غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې شریک شي. له بروکسل د مشال ریډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به په همدې هېواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو ویل دي چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ جاري وساتي. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ پر مولوی عبدالرشید بلوچ بندیزونه ولګول. ادعا کیږي چې مولوی عبدالرشید بلوچ د طالبانو جګپړی چارواکی دی. نوموړی یو کال مخکې افغان چارواکو نیولې و. د خزانه وزارت ویل مولوی عبدالرشید بلوچ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی و او د پر ائتلافي او افغان ځواکونو د بریدونو او ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه. امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایزاده څرګنده کړې چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل سي. نوموړي د دې شرکت یا کمپنۍ په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش فعاله ده. د روس ایتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په دې بندیزونو کې د نرمي په بدل کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي. د ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو کې اشکیلو غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې وکړې. د خبرو نو پای او ستاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 90 پیسې اغستل کیږي، یو په 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 107 روپۍ او 50 پیسې او په 107 روپۍ او 50 پیسې، یو یورو په 115 روپۍ 10 پیسې او په 115 روپۍ 15 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او 25 روپۍ 25 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې، او یو افغانۍ په 2 روپۍ 2 پیسې او په 2 روپۍ 4 پیسې، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیره تر 900 هم اوښتې ده. د شمالي وزیرستان بې کورسیو په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تېروي چې انتظام یې د پاکستان پوځ پر غاړه دی. د دې کیمپ یو اوسیدونکي د خپل حالت په اړه څه دا ډول وایي؟
کیم کې اور ځانده تل دې سي لکه قیدی چې ویزه کته په خپل مرزي باندې نه تاسو را علماء د بهر نه راستې شي نه ته په خپل مرزي باندې خپل خزه بهر یا سي شي لکه هر څه د فوج په اندر کې دي.
د خبر ایجنسی د باړې کخیل قبلي کډوال وای چې د ستنېدو لړۍ بشپړ سوي، خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوي نه دور کړی چې وعده ورسره سوي.
مونږ ته خو دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسی وشي، د واپسی اسره به مطلب دی چې اوبه او بجلی او روډونه او ترایکتي کورونه او سکولونه، خو تر اوسه پرې اوبه نشته.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ ګوند په مشرۍ له مرکزی حکومت سره اختلافات زیات شوي دي. دا چې دا ګام په ځانګړې توګه لوی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مخالفت په مرکزی حکومت ته څنګه تمام شي، د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وایي.
حکومت پر خلاف د یو تاریخ سلسله جوړیږي، نو زما د څه خیال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
په روانه خپرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال راډیو سره. اوس زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د سین صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نورو برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ له امله څه کم 200 کسان مړه شول، چې دا ډول په کراچي کې د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. بلخه د موسمیات محکمه چارواکي وایي چې په کراچي او سند کې به نن د تودوخه درجه راکښته شي چې لکه بل به موسم د معمول اړخته راسي، خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپې ناروغان روان دي. په دې اړه نور تفصیل د سراز ظهیر په دې راپور کې واوري.
سرکاری ټلویزیون وایي چې سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دي او انتظامیه ته هدایت جاری کړی چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپیتال ویاندا ډاکټر سیمی وایي چې په اسپیتال کې د مړو شمیره 311 ته رسیدلې او د نورو یو شمیر حالات مرګونه دي. د غرنګ د سیول اسپیتال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وایي چې د دې په اسپیتال کې د مړو شمیره تر یو سل دروي شتا رسیدلی دا. لدی سربیره د کراچی په میټروپولیټن اسپیتال کې 200 او لیاقت نېشنل اسپیتال کې شپږو یا کسان نشوي دي. لدی تر څنګه د کراچی په چمن میډیکل انسټیټیوټ د ماشومانو سرکاري اسپیتال، قطر اسپیتال، زیاودین انډس او د لیری جنرال اسپیتال ته هم یو شمیر مړی راوړې شوی دي. د خیر کې ګړی او غیر سرکاري تنظیم ای دی فاونډیشن یو چارواکی امان الله مشال ریډیو ته وی چې په 13 شپږو ورځو کې یې مرکز ته د 800 زیات مړی راوړې شوی دي او دا محل هم د سلو نه زیات مړی په ای دی سرتخانه کې پراته دي.
د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړی زموږ مرکز ته راوړې شوی دي او هغه په سرتخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مري هغه راوړل کیږي.
کله چې مشال ریډیو د سند موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پختل نو هغه اوه
کراچی موسم خو به ان شاء الله نن انورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر هم لاندې راشي او تر هوا کې چې کوم نمای نمی تناسب ته دا هم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پریشر سیستم په سرفیس باندې او های پریشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شو. چې کمزوري شي نو خپل کنورجنس ولا سیستم به دوباره شروع شي او
یا د دې چې لتیرو سور زراسي په کراچي او د سند صوبې په نور یو شمیر سیمو کې سخت ګرمي وا او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلې وو چې لکه بلې په دومره لوی شمیر کې خلک مړ شول. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې پر 1 مئی د ترسره سوو بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې دا نتیجه به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 1 مئی اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجه پرون اعلان شوې. په دې اړه څو شېبې وړاندې له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان تفسیر سره شریک کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی، په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي. ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه، په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل سلو یا پولینګ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کېږي. د دې لپاره نیټا نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور 14 کونسل کې به بیا ټاکنې کېږي. دغه شان د نوخار 2 کم یونین کونسل دی، په هغه به ټاکنې کېږي. دا ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړیږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دوی اکثریتي رای اغېشتي دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي، نو هغې به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په 4 ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نوې شوې او په 4 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په هغه کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې، هغې وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده، مردان، چارسده او تورغر کې اکثریت دا کړې دي. دغه شان جمعیت علما اسلام په جنوبی اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په ښکته او بره دل کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي په ضلعي حکومتونه، نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې څلېرش ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار وو. په دغه ټاکنو کې څلور اتیا زره کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په درې څلوېښت زره چوکو چې هغې کې ضلعي کونسل و، تحصیل کونسل و، ویلج کونسل او نیبرهود کونسل، په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د قبایلي سیمو د وګړو د ستونزو په اړه ستاسو پام راګرځوم. د ایف آر بنو په بکخیل کې له شمالي وزیرستانه د بې کوره کړل شوو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل شوی چې ټول انتظام یې د پاکستاني پوځ په لاس کې دی. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېچ له امله د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال ووژل شول او نه نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي، مجید بابر یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو لپاره دا مهال د ایف آر بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه شل زره کورنۍ ژوند کوي. سوره د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه بې کوره شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي، د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
په کیمپ کې اوس ځان داسې ګاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راوستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، نه خپله خور بهر نه راوستی شي. لکه هر څه د فوج په انډر کې دي، په امیر خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بې کوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای سختو حالاتو او بې کورۍ میرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي.
اجي ادمو بچای دا کنه چې سپاسی کنه زاري اورس کې مخسبه یو کاسې ته ویلوري او بل دا اوري کا بچای مې دا د دفتر کې دوا سره په سر شو جړای غوې خراب کړه دا روز اتند نه خراب شو اس یې ستر کې نظیر الیش کې څنګه ځان دا لا مو قسم دو په مو سره چا ځغه دا کړی یی پاو جوړا مو په دې دې وای خان ته کوم اے قسم په خړای کې ولا یم وې څه ګناه مې نه کړا دا نه مې ور سره ځا ولا یم نن په پنځل ورته کړی دو کنه.
د بکخیلو کیمپ په سلور برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوی دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاویږي او د پوز لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
موږ د کیمپ نه بهر راځي نو سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې اوټ پاس ورکول شروع کیږي. د دې نه مخکې مونږ نشي تللې، د دې کلا پرسه ورکول شروع کړو نو مونږ یو لاین جوړ کړی وی الریډي سبا وختي کسان نه وتی وی هر یو کا خپل آی ډی کارت ورکوي طبيعه پرسه ورکوي. دوا چک پوسټ دی تقریبا 300 متره سو لري فاصله دی روډ پورې، نو هغه مونږ پیدل باندې تل کوي. لیډیز هم مسلمان هم مونږ ټول لکه دا غو پیدل باندې دی. هلته کې دوا چک پوسټ دی، دوا چک پوسټ باندې مونږ چیکینګ وشي. هلته مونږ دا پرسه وکړه سي چې تاسو سره پرسه وي نو هغه ته د ورکو او تاسو سره پرسه نه وي نو هغه بیا واپس راولېږي.
د بکخیلو د کیمپ مشر بریګیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منشتو کډوالو د ستوندو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستي کوي وایي:
ټول کیمپ پورا د فارمیشن په لاندې د پوره یو سیستماتیک په توګه سره جوړ شوی دی. کوم زمونږ د سټیټ اډمنستریشن د اف ډی ان ای او د نورو خلکو څخه کومه کیفیتي چې دا هغه کیفیت چې مطابق په کیمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته. څنګه سلام صدا څخه حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه په ټایم باندې د هغه ازاله اون شي د خلکو هغه ایشو ایجوکیټ کی. ادروایز کو زما ذاتی خیال دار چې څنګه سہولتونه دي په کیمپ کې ورته شي دي. سلاوري دا څنګه خلک بهر څخه د پرایوټ کیمپونو کې ورخ په دې وختم پاتې کیږي د هغه په
په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوي چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکل ټاکلې شوې ده. هلته د سوري مناسب تنظیم نشته چې لوجه وخت په وخت د سخت ګرمۍ لامل بډاګان خزي او ماشومان به هوشکیږي. د پوینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د درونا تر سلورو غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
او سو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د باړیا کاخیل قبیله کډوال وای چې د ستنې دولړی بشپړ سوي خطروسه حکومت هغه سنتیاوی نه دی ورکړي چې وادي ورسره کړی وي. دوی وای چې نه د اوبو او بجلی نظام به حل سوي او نه هم دلته کوم پرمختیاي کارونه پیل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه دي هم ورله بحال کړل سي. بلخو د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې د باړیا د خلکو دغه ټولي ستونزې په پام کې نیولي او دلته به ډیر ژر د بیا بحالي کارونه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل لسمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړی اکاخیلو کبیلی مشران وای چې خواو شا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوې دي، خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکولو وعده کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اکاخیلو کبیلی یو مشر ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وای
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و، روډونه هم خراب شوی دي و بجلی هم خراب دي، ترانسفرمر هم څه په ګولولو کېدلې دي، څه خلک وړي دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللي دي، هغو ترانسفرمر هم نشته. هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته، هغې بجلی نشته، ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ ده.
او د اکاخیلو کبیلي یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات څه داسې بیان کړل.
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي، د واپسي ترابې مطلب چې اوبه او بجلی او روډونه او ترکتی کورونه او سکولونه او مطلب دا چې هر یو سہولاتو د مسپتولونه ده هر شی به مطلب چې وستره وستره ټیکيږي. تر نن تاریخ پورې خو چې موږ تللي یو دا نور شیان خو پرې دی چې د اوبه شی نه زیات ضروري بل شی نشته دی، خو تر اوسه پورې اوبه نشته دی. څلور څلور میله لرې اوبه په ګوډیو کې، په خرو، په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روړي خو هغه میلوېږي نه.
د باړې اکاخیلو تاسو تنو شو خلکو دغه ستونزې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړې نو دوی وویل
مونږ فی الحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کړی دي چې په هغه کې واټر سپلای دا، هغه کې روډز دي، هغه کې بجلی دا، هغه کې سکول له او هغه کې هسپتال له. د ډوګری په هسپتال کار جاری دی، ان شاء الله د دیر روان 30 تاریخ پورې په کې او پی ڈی کولاو شي. بیا کم چې کارخلو کې سی ډیز دي یا سی ایچ سیز دي نو هغه هم ډیر اسه فنکشنل شوی دي او سکه لک کار مر پات دي. پاتې شو د سکول خبره، نو سکولونه فنکشنل شوی دي. مونږ پټنټ کې شروع کړی و، داغه دوه فیز کې به هغه کار کمپلیټ کیږي. په شارټ ټرم کې دا و چې موږ ټرانسفر کړ او میک شپ ارنجمنټ هم وکړو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې یو وګدې مودې پوري د پوزي عملیاتو د تر سره کې دوه رستو اوس خلک ورته ستنيږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چې په
ډیره سخت راوړی تیر یو هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. د پېښور پر ورسک روډ واقعیا د ماربل فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر ورسک روډ له 200 څخه په زیات ماربل او چپس فیکټریانو کې له نیمایي زیات فیکټریانې بندې شوې دي او کلو شیډنګ هم په دغه پیمانه روان وو، نو ویره ده چې ټولې ماربل فیکټری به بندې شي چې ورسره به په زرګونه کارکونکي هم بیروزګار شي.
دوی دا خبرې پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یو فیکټری مالک رحمان علي مشال رډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شډینګ لوجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار پټه په ولړلې او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګار شوي دي.
دوه غنټو له بجلی راشي دوه غنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چټی کې نو تقریبا چې بندولو ته تیار یو. دا لوډ ان لوډ والا خو بيخي کپدي چې پروډکشن نشته دي. ډاکټرن والا فارغ دي, مزدوران فارغ دي, ټریلو والا افغانستان د ډیر مال زی هغه ټول کسان فارغ دي. کوم چې د کارخانه دنه مزدوران دي نو هغه بس فارغ نه ستدي د پر نه ستدي یاره مالک دا ورکوي چې یاره دا لیبر ز بیا راټولوم یا د استادان بیا نو بس صرف دا مجبورې ده وجه کینو نو هکار نشته دي بند دي ولاړ دي.
ورس کروڑ باندې د یو بل ماربل فیکټری مالک رومان شاه وای چې د لوډ شډینګ لوجې فیکټری بند کړی دا او مزدوران یې هم فارغ کړی دي.
موږ داسې چې فارغ کړی دي د لوډ شډینګ د وجې نه لوډ شډینګ هم فارغ کړی دا چې مطلب دا چې بجلی وینه او د دې تنخواګانې د دې دغه یم باندې اس بي سره راځي کیږي کنه نو لازمن بیا به فارغ وزه چې موږ ته مخله سن راځي پروډکشن زم نه کیږي کار نه کیږي نو خامخا لازمن به فارغ نو د دې د وژنه هم دل تراغلی چې مطلب دا لازم مسله حل شي ناغي مسله هم حل شي د بجلی مسله چې حل شي.
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټری همت شاه وای چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانه د لوډ شډینګ لوجې بندي شوې دي او که د لوډ شډینګ ستونزه هواره نشو نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي.
دی وخت کې نیمه زیاتې بندې دي او دا نیمه داسې په دې اثر باندې چې زه خیال کړم د بجلی به حال شو نو لیبر ځان سره کینولې دي کله بجلی داسې صورت حال نه نیمه بندېږي دا ټولې بند شي. دې کې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که به د سره ریلیټډ د سکم لکه فرض کا د غرنا گاډي ټرکونه راځي بیا د ډاټسن والے پیک اپ والے دی لوډ ان لوډ والے دی لګولو بار ان دابیا ته عدد لګون ترس
پام دی چې رتیر ګل پروز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي سملی ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبه ته لخپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبه ته د بجلی پوره برخه ورنکړې شو نو په خبره وابډا هاوس با احتجاجن اوتړي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري د خیبر پښتونخوا په شوقدر کې یو شمیر کسان د بجلی پیدا کول لپاره لمرینې شیشې یا سولر پینل زخلی. د روژې د میاشت کې د ګرمۍ د کمول لپاره ولس د لمر شیشې یعنی سولر سیستم لګوي. د دوی په وینا حکومتي بجلی هسې هم نه وي او ګرمۍ هم ډېره زیاته سوي وي. دوی وایي چې څومره د بجلی د یوې میاشتې بل راځي په هغه پیسو دوی ځان لپاره یوه شیشه واخلي چې تر 15 کال زیات کار کوي. په دې اړه زموږ همکار شاهنواز ترکزی راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د انور دغه شیشې چې بیلابل قسمونه لري واړه او لوی هم پکې وي او د بجلی تولید هم له یو بل مختلف په عمومي دوکانونو کې هم ملاويږي. نن سهار په شوقدر کې اوسپینګری فقیر کاکا چې ویلي د ګرمۍ لپاره دوه شیشې لوړاندې خسته خو د روژې د میاشتې د ګرمۍ د ماتولو لپاره یو شیشه بل هم اخلي.
په دې شمسیانو باندې خپل وخت تیرو چې شمسی نه نسو بل دوبونه من تنګي په خوا باندې من په کویانو نه دغه اوبه ایستلې په کرکوړو اوس هغې ته موږ موټرې لګولي من کې بجلی نشته دی د تندې نه خراب نه جرنیټرې په کرۍ باندې وړو نه بازاره یا چا خپل واخیستل په هغې اوبه راوباسو.
یو بل سپینګری وویل چې د نور دغه شیشه تر ډیرو کلونو پورې کار کوي چې د وړې کورنۍ پرې ډیره گزاره کیږي.
دوه پکې چاله یو درې بل پچاله سرکاري بجلی شته نه کنه نو دا به زه وایم چې حکومت مجبوره چې حکومت په خپله دغه ولګولې پېښور کې د شمسیان ولګولې.
او یو دکاندار چې د دکان مخې ته دوه شیشې خود وي او د دکان دننه د هوا پکو ته ترې تارونه هم راوستلی وی ویل
ته حسین بادشاہ د شپقه درنه یاره شیشه دی او ځکه چې ګرمي ده او روجه ده زه ما چې د بل نه تقریبا کم خرچه پر راضي او ټول عمر د اخلاص او سوالو مننت نشته چې اوس په بجلی شو رسته برا شو بیا برا شو.
شاکر الله مومن دغه سولر یعنی د نور شیشه خرڅوي. نو هغه ول چې د روجه نه وړاندې روزانه د هغه تر د 15 پورې شیشه خرڅي دي او سکه کال خرځ زیات شوی ولې قیمتونه یې کم شوي دي
او قیمتونه هم د پروسکل نه خدي او دا غي غټه وجه د خرڅېدو دار چې د پروسکل
په نسبت بجلی هم ډېره زیاته خرابه ده، ګرمي هم زیاته ده، او سولر قیمتونه حکومت ښه کړی، ټیکس پې ختم کړی، د هغې په وجه ډېرې زیاتې خرڅېږي. چې ما ته درنه نه شي نو تقریبا چې کوي 15-16 کاله پورې کار کوي.
د دکاندارانو په وینا چې د هغوی نه شیشي او یو پی ایس ماشینونه اخیستونکي د شوقدر نه علاوه د محمود جنسي 400 او خوښه سیمونه هم راځي، او د روژې نه وړاندې او وروسته هم د ګرمۍ له وجې د اخیستونکو شمېر لا سیوا شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په سین صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځایي بلدیاتي ټاکنې کوي. دا پولینګ سټېشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیران غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اچمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ژغېدلې چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع بحث وکړ. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نه شي، او د ده په وینا دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته ورسو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده، او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي، او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورسپانه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خواله راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او خاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي، او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړي شي. ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحه لودی واضح کړی ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړي کیږي. ورسپانه لیکي چې د 1940 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي، او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپیش مهم چیلنجونه په ګوته کړی دي، او لیکي چې یاد ډله خپل یغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره سوې ده. د دوه مقالو مهم ټکي مليحه امیرزاده درته اوروي.
فنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا دوه زره کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي چېرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر ردعمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي دغه دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودېدای شي، خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی. د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پر نوول چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکی اړخ خبري روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او پر راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړې شته چې موږ د پاکستان سره روابط ښه شي، او پاکستان ځینې کړې شته چې موږ د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، خو مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمهیزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. په اسلام آباد کې وګړي خبري غونډه د وینا پر مهال د دغه هیواد د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوڅ ویلي چې د راتلونکو یعنی جولای میاشتې له 15مې نیټې څخه به په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن پیل سي، کوم چې به د روان کال تر اخره سرته رسول کیږي. دغه خبري غونډه چې پرون په اسلام آباد کې وسو د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز وویل چې نړیوال ادارې د افغان کډوالو بیرته تاکي مرسته وکړي. د خبري غونډې په حق له نور تفصیل اسلام آباد مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نه خو په ترهګرۍ او نه د نشئی توکو په قاچاق کې ککړ دي، بلخو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز ویلی دی چې د افغان کډوالو خپل هیواد کې بیا اوسېدل د سیمې سلامتیا او استحکام لپاره ډیر ضروری دي. د شروع په مازیګر ایوې ګړې خبري غونډې ته وینا کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د راتلونکو میاشتې 15مې نیټې نه به په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړی شي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته ورسول شي. خبري غونډې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر وینا وا چې نړیوالې ادارې د افغان کډوالو بیرته تګ کې مرسته وکړي. د نوموړي وینا وا چې د ملګرو ملتونو ټول پام د منځني ختیځ، سوریه او عراق کړکیچ ته وروخته، خو افغانان وروسته له سوریه وګړو دویم ستر نفوس دی چې په ګاونډي هیواد کې میشوي. نو نړیواله ټولنه باید په دې وپوهېږي چې دا یوازې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو، پاکستان او ایران مسولیت نه دی. د خبري غونډې وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان د نوموړي سفر په حق له مشال ریډیو ته وویل
په مې کې های کمشنر افغانستان ته تللی و، غنی صاحب او د عبدالله عبدالله سره میټینګ شوی و. په دې چې 15 کاله اوسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کور شوي دي، او اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمېره د افغانانو ده چې هغه بې کور دي. په دنیا کې نور مهاجرین جوړیږي، نو دا نوي خلک چې بې کور شي د دې د وجه پخوانی چې کم بې کور شوي دي د هغو ته چې کومه توجه په کار ده هغه توجه نه ورکول کیږي. نو های کمشنر دلته راغلی و چې خپله د مهاجرینو سره دلته وویني چې بیا د خاص طور سره ګلف ملکونو ته ولاړ سي او انټرنیشنل کمیونټی ته چې ورسي، نو هغه ته وایي چې اوس هم د افغانانو چې کوم ضرورتونه دي هغه هغه شان دي چې څنګه د 15 کاله مخکې وو.
مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو څخه اراده لري، نو په جواب کې نوموړی وایي
دې کال اتمه میاشتې پورې دولت پاکستان یو داسې پروګرام جوړی او په هغه پروګرام کې به هغه د افغانستان سره سلام مشوره کوي او د هغه ابزوربشن کیپاسټي او د هغه چې کوم پزمکه باندې چې کوم حالات دي او په خپل نظر کې ساتي او یو نوې پروګرام مرتب کوي. او په هغه پروګرام کې دا دوه ډیر ضروري شونه چې دی، یو د پی او آر کارت کې توسي او بل د ټرای پارټایټ اګریمنت چې کوم د لاندې رضاکارانه واپسی کیږي. د دې دواړه تاریخونه چې دی اوبم په هغه پروګرام کې راځي. نو دا ځل د کال په اخر کې دا څه کنفیوژن بنی، خلک به تسم خبري چې د پی او آر کارت مې یاد څه ده، ټرای پارټایټ اګریمنت مې یاد څه ده.
د یادونې دا چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لک څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړې شوی پی او آر کارتونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دي. د دوی په وینا د دې اوسني حالات پر پیدا کېدو کې د واکمن ګوند د مشرتابه ځینې تیروتنې هم شامل دي. اوس پښتنه دا چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز کولای شي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې لاره په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبل د مړو سو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولسته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لار هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د وویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداري سره له ټاکلې ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت دی پی ٹی آئی هغه درنی کرایس خو بهتر هینډل کړو چې هغه بهتری کی وجه دا وه چې هغه پی ٹی آئی آسولیټډ و ډېر وخت هغه آسولیټډ شو او دا غلط مو هغه وکړو چې کله آصف زرداري بیان ورکړو خوی ورکو بدی ورکو هغې نه پس د شیډول ملاقات آصف زرداري سره کینسل کړو.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړی خو دا ځل شایي ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خوش یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغې کې داسې نه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق به وي خو دښمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د دې په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیاته ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او ډېر سنجیده چیلنجز او خطرات ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسبلټی وي وړې شوبې په دغه باندې خفه کې پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې د آصف زرداري سره خفګانو په پی ټی آی سره خواره ولګی او نو پاتې څوک شول.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټبلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د ده په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بېنظیر بیبي به اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي اختیار نه ملاویږي. نو میا صاحب ته هم حکومت ملاو دی اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې دې حده پورې حالات راغلي. د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د روانې میاشتې پر 18 نیټه پر پوځ نیوکې وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
بوریوال کاکړو چې د پاکستان پر اوسني سیاسي حالاتو یې تاسو ته راپور اوروي. ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکي چې د پاکستان د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره په مستقیمه توګه ډیره کمزوري شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د دې هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیس په محکمه کې اصلاحات رامنځته شي چې له وجې دغه محکمه یو ریاستي اداره نسو جوړ. د دې مقالې نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپان ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرافیه د ساتنې دندو د پولیسو په پیشورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې سیډنی د ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خبرو شوو دوو سیډنو د راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نشوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نشوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن پوزی ډیکټیټر جنرال مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي خو په مجوزه اصلاحاتي ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله سلور وړ شوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دی اتوی چې دا مهال دغه هواد پوز د پولیسو دند په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدې کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک دغه هواد عدلیې افسر شاه او سیاستوالو دومره ځپلی ده چې خپل حقیقي دندې ترې هېره کړې ده.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای. د ملګری ملتونو د شزو اداره د خبريالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل ریپورت کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په میډیا یا رسنیو کې د سړو په پرتله شزو ته ډیری کمې تنخواه ورکول کیږي. پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چې خبريالانی او نور کارکونکي شزې په کې لګړو مسلو تیریږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیر ګل پورس د ملګرو ملتونو د خزو ادارې د خبريالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو ریپورت کې ویلي پاکستان په ایجیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې خزو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د خزو خبريالانو او نورو کارکونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه ریپورت له مخې په پاکستان پاکستان کې په میډیا کې د 500 پر سر یو خزه کار کوي او یو د هغه هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې خزو کارکونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پیښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او رسپانو کې د خزو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د خزو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي. یها
په اتنا زیاده جنډر گیپ نه هي هماري اورګنایزیشن مې، لیکن جو ابي نئے میډیا هاوس
زمون په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوی ټلویزیون چینلونه او رسپانې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جنکې کار کوي داغي تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبريالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه به وي،
فکس کر دی گئی ہے.
دا رپورٹ دا اہم وائی دا یوازی پا میڈیا کے ندا پا نورو ادارو کے ہم خزو تا کم تنخواگانے ورکل کی گی او پا انتظامی کچا ہم دیرے لگی خز مخترازی. پا پاکستان کے پا ٹولنیز و مسلو کارکون کے سمر من اللہ بیاوائی پا دا غا حیوات کے کارکون کے خز لوران دے تر دیرو مسلو تیری گی او بیا دوی تا دا کار پورا معاوضہ ہم ان ورکل کی گی.
دا کمی چی زنانا سمر چی کار کئی پا پاکستان کے اقتصادی توگا باندھے چھ ددیو سوم کانٹریبیوشن دے زمونگ ملک کے ددیوم دیو تا ہس قسم آغا نہ ملاوی گی، ریٹرن نہ ملاوی گی اور مونگ سکا خوز ہر قسم قوانی نمشتا مونگ مطلب خواڑوم چھ زمونگ زنانا دستنگا کے ترقیو کی اور زما پا خیال کے مونگ اسوم نہ دا دیو کانٹریبیوشن آخا قدر نہ کو داو گری جی چرتا چک کاروم کئی دیو کبینو تر اسا پورے دیو تا غیر ٹائٹ مشکلات اسوم مخیل رازی.
دا رپورٹ دا ہم وائی پا پاکستان کی پا میڈیا او دا خبریالانو پا تنظیمونو سڑی کنٹرول لری او زکا خزی پا انتظامی کا چاہا معنی شیرات للے. بلخوا پاکستان او کمبوڈیا پا نڑی کی حغا دوا ہے وادون دی چیرتا چی پا مدبواتی ادارو کی دا خز و تنخواوی تر سڑو کمی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
او سو د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر بیوزله او غریبانان وایي چې دوی د ماښام د روژه ماتي لپاره په ډیر مشکلاتو خواړه پیدا کوي او یا د شتمنو او مالدار خلکو په صدقه او خیرات روژه ماتي کوي. دوی له حکومت، خیریه ټولنو، همدارنګه له مالدارو او شتمنو خلکو غواړي چې په ځانګړي ډول د روژې په میاشت کې غریبو او بیوزله کورنۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب لال خیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دا څرګندونې یو شمیر غریبانانو تیره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې
د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زیر د 15 لکه روپۍ په اندازه 180 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړې او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازی عبدالولي واحدزي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چېرته د خپل روژه ماتی د دسترخوان یوه ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو دپاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یوه ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 1500 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي خو دې ښه دي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتی لپاره هېڅ نه لري.
نوم علی خان سپینکر بلای یو نوی عادت 2000 روپے پدانے تلے 2000 روپے مو ریبون کو ڈیر شاید پختن مداو دے کہ سو گوسیون سو مزدور یا دا ریبون سر کو ماکو کی پخپل ٹیم کے ریمیاش تو دا خالص تھا کہ نل ریس نل ری
دا نورولی پونم یو کاس چھ دل کڑو دے کمر سرو سیدون کہ دے وئی چھ
من دے نور دا سے وکیلون سے بونن حملہ سے مزدور خلق نہ دا منگو پختن کو کہ دے ریبون سر بیت دے مرستہ وکی
دی یادوانی وردا تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
بلس جانان کنو د ټولو لس جانان بش بلس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش بلس جانان کنو د ټولو لس جانان بش بلس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گران یک ہلتا شوی ازان بشے دخپل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا خپل گل بشه د گل د خاندان بشه دا تل خپل نوم دمر لري ولی تختې دا تل خپل نوم دمر لري ولی تختې بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان